ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಗ್ರಾನ ಉರ್ದುನ್ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ನಹೆವರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಉಲ್ಲಸಂ ದ ಮೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ದ್ವೆ ಮನೆಟದ ವಕ್ತ್ ಶಿವೆದೆ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಸಹಾರ್ ಶ್ಬಗ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿವಿ ದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಅವದಲ್ತ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದ ಗುಲ್ಬ್ರಜ್ ಅವ್ ದ ಮಾಸ್ಕುತಾನ್ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವಿ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಿಮಿ ಗಿಂಟೆ ದೇ ಖಬರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ದರ್ತ ز محمد اکرام هر کله وایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د نړیوالو مسلو حل کولو لپاره کارکونکو ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ فکرمندی سرګند کړي کچره افغانستان کې د وسلوالو مخه اونني ول شو نو په دغه هیواد کې جګړه نور هم خورې دی شي داعش تون ربړلې د بکړې د ختیس افغانستان ننګرهار ایالت کې د طالبانو سره د جګړې ورستو یو ولسوالی په خپل کنټرول کې اخستې او د شمالي کوریا پر ضد د پوځي ګام امکان د غور لاندې ساتلو وینا سور د ورستو د امریکای صدر ډانل ترامپ ویلي هغه د دغه هیواد مشر کیم جانګ اون سره ملابېدو لپاره تیار دی او څوک شه د خبرونو تفصیل ته په نړۍ کې د مسلو د هواري لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل یو تازه رپورت کې فکرمندی څرګنده کړې کچره په افغانستان کې د وسلوالو مخه اوننیول شو نو دغه هیواد کې جګړه نور هم خورې دی شي اداره وایي د افغانستان په 315 ولسوالو کې یوازې په 85% باندې د افغانستان د حکومت کنټرول دی او دا چې افغان حکومت د کال 2015 په مقابله کې 15% نورې ولسوالۍ هم د لاسه ورکړې دي همدغه شان تیر کال د جنوري د میاشتې نه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې د 6000 پورې افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي په رپورټ کې د امریکې نه غوښتنه شوې ده پاکستان ته ورکړل کېدونکې پوځي مرستې دې مشروط کړل شي او دا چې اسلام آباد باندې دي دباو واچول شي چې د افغان وسلوالو ډلو سره د خپلې مرستې اوتړي او د افغان طالبانو د ملاتړ نه دي لاس واخلي داعش تون ربړلې د ختیس افغانستان ننګرهار ایالت کې د طالبانو سره د جګړې ورستو یو ولسوالۍ نیولې ده داعش تون ربړلې په خپل خبري به پانه اماق باندې خبر کړي یو بیان کې ویلي د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ د شپې په وخت حمله کړي چې پکې یې لس طالب وسلوال وژلي دي طالبانو تر اوسه د داعش دغه دعوو په اړه څه نه دي ویلي هند په پاکستاني پوځ باندې تور لګولی دی چې د کشمیر په لانجمنه پوله باندې یې دوه هندي پوځیان وژلي او د دوی د مړو یې بې عزتي کړې هند خبرداری ورکړه دی به دغه پیښې بدل اخلي کوم چې به د سویلي ایشیا د دوه مخالف هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړي خو د پاکستان پوځ د هند د پوځ دغه دعوه دروغ بللی او ویلي دوی د ډزبندۍ خلاف ورزي نه ده کړې د شمالي کوریا پر ضد د پوځي ګام امکان غور لاندې ساتلو وینا سورځي وروسته د امریکای صدر ډانل ترامپ ویلي هغه د دغه هیواد مشر کیم جانګ اون سره ملابېدو لپاره تیار دی د شمالي کوریا په سر د امریکای صدر په دریځ کې ناڅاپي بدلون په داسې حال راغلی چې پیانګ یانګ د بیلستیک میزایل تجربې جاري ساتلي او فکر کیږي چې په ځمکه کې دننه د شپږمې اټمي تجربې لپاره تیاری کوي صدر ډانل ترامپ بلومبرګ خبری ادارې ته په یو مرکه کې ویلي د ده لپاره به دا مناسب وي چې د کیم جانګ اون سره وویني او دا چې هغه په داسې کولو به خوشحاله وي اخوا د صدر ډانل ترامپ ویان ویلي د فلپین صدر راډریګو ډوټرټه او نورو ختیس ایشیایي ملکونو مشرانو ته د وایټ هاوس بلنه ورکول د یو ستراتیژي برخه ده چې شمالي کوریا په نړۍ کې ځان لکي په امریکا او ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیوالې ورځ نمانځلو په موقع مظاهره چانو جلوسونه او احتجاجونه کړي د فرانس نه تر ترکی پورې په یو شمیر ملکونو د امیرانه حکومتونو او خی اړخه یا سخت دریزه سیاستونو پر ضد احتجاجونو په وخت تشدد هم راپارېدلی دی او د بشري حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د شام په حکومتي ځواکونو باندې په وروستیو میاشتو کې په څلورو موقعو د زهرجن کیمیایي ګیس استعمالولو تورونه لګولې دي چې پکې د اپریل په څلورمه نیټه د خانچی خون په کلي حمله هم شامله ده. په دغه حمله کې د سلو پورې عام خلک وژل شوي. د ګلپور خبر شبی رپورت کې د بشري حقوقو ډلې هیومن رائټس واچ ویلي د صدر بشار الاسد مرستیال ځواکونو د تیر کال دسمبر میاشت او روان کال مارچ په میاشت کې هم د زهرجن ګیس حمله کړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. په نړۍ کې د مسلو او جنگونو د هواري لپاره کار کوونکې نړیوالې ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو تازه رپورت کې فکرمندۍ څرګندې کړې دي. کچاري په افغانستان کې د وسلوالو مخه اوننیول شو، نو دغه هیواد کې جګړه نوره هم خورېدې شي. په دغه رپورت کې د امریکې نه دا هم غوښتنه شوې پاکستان ته ورکړېدونکې پوځي مرستې دي د دې سره مشروط کړي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو سره خپلې مرستې بند کړي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
ډیر مننه ادنان رشید. تر ټولو لمخه خو به زه اوریدونکو ته ووایم چې آی سی جی یا د شخړو د هواري نړیواله اداره د ملګري ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک ته تګلاره ورکوي او ډیره مهمه اداره ده. د ادارې نن په خپل رپورت کې اندېښنه څرګنده کړې چې کچیرې په افغانستان کې د وسلوالو مخه وننیول سي نو د جګړه به نوره خوره سي. د ادارې ویلې د افغانستان له 315 اویا ولسوالیو څخه حکومت نږدې 85% ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې لري او د کال 2015 په مقابل کې یې 15% نورې ولسوالۍ له لاسه ورکړې دي او دا چې تیر کال د جنوري څخه تر نومبر پورې 6800 پورې افغان امنیتي سرتیري وژل شوي. دغه اداره اندېښمنه ده چې که چیرې په افغانستان کې جګړه اوږدېږي نو نور هیوادونه به لاسوهنه شروع کړي او دا ستونزه به زیاته پیچلې کړي. د مثال په توګه د پاکستان او ایران لاسوهنه یاده کړې ده او وروستیو کې د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکې او مرستې هم یادې کړې دي. دغه رپورت کې په امریکا ژغ سوی چې افغانستان کې د کړکېچ مهم لوبغاړی پاکستان دی چې د نړیوالو اصولونو او موافقتونو څخه سرغړونه کوي او دا چې پاکستان ته د امریکا لخوا پوځي مرستې دي مشروط کړل سي او اسلام آباد باندې د فشار واچول سي چې له افغان وسلوالو ډلو سره دي خپل مرستې وتړي او ملاتړ څخه دي لاس واخلي. رپورت کې دا هم ویل سي چې پاکستان دې په دې کانې کړل سي چې د اسلام آباد ګټي د طالبانو سره په مرستو کې نه بلکې هلته په سیاسي ثبات کې خوندي کېدای سي.
نصیر کاکر صاحب، زمونږ اوریدونکو ته که دا هم وایي آیا چې د نړیوال ادارو لخوا داسې فشار اچولو باندې آیا پاکستان به خپله تګلاره بدل کړي او کنه؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په اړه په پاکستان څومره فشار راغلی دی هغه خو ټولو ته معلوم دی او د پاکستان سیاسي حکومتونو په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه اقدامات هم کړي. د پارلماني غړو، د مدني ټولنې د فعالینو، د سیاسي مشرانو تګ راتګ هم د دې تګلارې برخه ده، خو نړیواله ورورولي، سازمانونه، مطبوعات او څېړونکي بیا په دې نظر دي چې د افغانستان په اړه تګلار پوج په خپل لاس کې نیولې. افغانستان هم دا وایي چې د پاکستان پوج او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د دولت له مخالفه وسلوالو سره اړیکې لري او د هغوی ټینګ ملاتړ کوي، پناه ځایونه او روزنځایونه ورکړي دي. که څه هم د پاکستان پوج د دې تورونو ردونه کوي، خو د پاکستان ګاونډي هیوادونه او نړیواله ورورولي وایي تر څو چې د پاکستان پوجي ادارې نوي کانې کړل سوي نو شایي تګلاره نسی بدله. همدا وجه ده چې د آی سی جی د نن ورځې په رپورت کې مخامخ ویل سوي چې د پاکستانی پوج سره دی امریکا خپل مرستې په افغانستان کې د سولې او ثبات سره وتړي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرونه باندې اوري. دلته په واشنگتن ډی سی کې په پاکستان کې د سیاسي ثبات، ترقی او د امنیتی چیلنجونو په سر یو غونډه شوې ده. د امریکای پاکستان لپاره به تګلاره سوي. زمونږه همکار پیر زبیر شاه صاحب دغه غونډې ته هم ورغلی وو. زموږ سره دا وختي د ټلیفون په لاین باندې دي. پیر زبیر شاه صاحب، ستړي مشي او په خیر علي.
په خیر.
پیر زبیر شاه صاحب، دغه غونډه کې کوم مشران راغلي وو او کومو سلنکرانو غټي خبرې سکړي؟
نو دا غونډه وه یو ایس انسټیټیوټ آف پیس، دا دلته یو تھنک ټینک دی امریکا کې، او دوی د امن او د استحکام د سیاسي او معاشي استحکام مختلف ملکونو کې، پاکستان کې هم دوی کار کوي، افغانستان کې هم دوی یو غونډه ایښې وه. هغه کې هغه څلور کسان ته دعوت ورکړې وه، او په څه وجه نه دوه کسان رانغلل. دوه چې کوم راغلي وو، هغه کې یو شاهد جاوید برکی د پاکستان پخوانی فائنانس منسٹر هم پاتې شوی دی، او د ورلد بینک سره ډېر سور یو کس دی، دلته یو فیلو تھنک ټینک کې فیلو دی. ورسره عادل نجم، دا هم پاکستان دی او د بوسټن یونیورسټي کې یو شعبې ډین دی، هغه هم خبرې وکړې. او دې بنیادی چې کوم خبرې وې، هغه پاکستان ته کوم چیلنجونه دي او پاکستان کې کوم داسې خبرې دي چې کوم په وجه دې مخکې تللی شي. نو هغه کې چې کوم دې بنیادی خبره وکړه، هغه دا و چې پاکستان په دې ټیم دنیا شپږم غټ آبادي ملک په شي، 200 میلیون آبادي ده، او په دې کې د ینګ ځوانانو کسانو تعداد ډېر زیات دی. نو دا یو داسې ښه شی دی چې پاکستان که فرض کړه دوی باندې کار وکړو، او دا ځوانان یې هنرمند کړل او تعلیم یافته کړل، د پاکستان مستقبل روښانه کېدای شي. او که ورسره ورسره خو دا چیلنجونه هم هندي چې مونږ ولیدل، مشال خان په کیس کې چې دا یونیورسټي ځوانان کسان راپاڅېدل او یو سړی ووژلو، نو که فرض کړه دا کسان داسې ضایع شي، نو دا پاکستان ته به یو ډېر خطر هم جوړېدای شي. ورسره ورسره دوی دا وویل چې پاکستان کوم لوکیشن دی، کوم جغرافیه ده، هغه ډېره مهمه ده. او امریکې هم چین په دې علاقې کې، نو دا نن دا دوه کسانو خبرې وکړې، او دوی اوس په داسې ټیم چې ټرمپ انتظامیه په افغانستان کې هم یو نوې پالیسي اعلان وکړي څو ورځو کې، نو خو ځنه پاکستان نور هم مهم شوی دی.
او داسې کومې خبرې چې ډانلډ ټرمپ د پاکستان لپاره کومه تګلاره جوړوي، پاکستان او د امریکې په تاریخاتو باندې کومې خبرې اترې شوې دي، چې آیا څه چیلنجونه پکې شته دي او څنګه دي دا وخت؟
نو په دې پروګرام کې خو ډایرکټ په دې باندې خبرې ونه شوې، خو دا شو چې تر څو پاکستان اندرونی چې کوم حالات دي، کوم چیلنجونه دي ورته، کوم خطرې دي ورته، په هغه باندې خبره وو. په دې اوورال موږ نو واشنگټن کې او په دا مختلف تھنک ټینکونو کې او مختلف مطبوعاتو کې یو ټاپک دی چې آیا پاکستان مونږ ګورو چې آی سی جی اوس رپورټ راغلی دی، هغه کې هم وایي چې امریکې ته پکار ده چې خپل اثر رسوخ استعمال کړي، او پاکستان باندې چې دی کوم خپل افغان پالیسي دا بدله کړي. او ورسره ورسره چې کوم افغانستان سره تعلقات دي، هغه ښه کړي، او د طالبانو ځینې ګروپونو لکه د حقاني شبکې او افغانان طالبان د ملاتړ دی پرېږدي.
پیر صاحب، تاسو چې د شاهد جاوید برکی ذکر وکړو، یقینا پوهه کس هم دی د پاکستان په میډیا کې، وخت په وخت باندې د هغه آرټیکل هم راځي، پخوانی د خزانه وزیر هم پاتې شوی دی. کم چیلنجونو چې هغه ذکر وکړل چې پاکستان دومره غټه بادي رضوانان دي، ورسره د پاکستان په اقتصادي سو ویل چې دی وخت دا په کم دکې ولاړ دی.
نو اقتصاد خو دا و چې پاکستان چې کوم معیشت دی، هغه اوس سبا په تیزی سره پرمختګ معیشتونو کې یو دی. پاکستان لکه معیشت ښه لګیا دی، او د بیا خاص کر ذکر وکړو چې کوم چین والا دا سی پیک معاهده ده، د و چې ډېر مخکې د ته چین یو وزیر اعظم ویلي و، صدر غلام شاه خان چې کله صدر وو په وخت ټایم کې، چې موږ پاکستان ته وایو چې دلته دی دا شی دی ولې چې چین درې طرف نه ګیر دی، یو طرف نه تر سمندر دی، درې طرف نه د سمندر نشته. نو بره د چې کوم زمینی دوی کام رسورته وای، هغه چې کوم کاروبار دی، کوم تجارت دی، هغه باندې وای چې چین زور ورکوي، او هغه لپاره پاکستان ډېر ورته مهم دی. او پاکستان چې کوم مکه جغرافیا د خبره وکړه چې دا داسې ذکر دی دلته به انویسټمنټ راځي، که انډیا هم غواړي چې د چین سره او یا وسطي اشیا چې کوم ملکونه دي هغوی سره تعلقات او تجارت زیات وي، نو پاکستان به خامخا یو کردار په کې، او پاکستان کردار به هندم ونی. نو د چې کوم خبرې وي دی چې زه یو معیشت باندې کار کوم، اکانومست یم، زه همیشه پر امید وم او پاکستان چې څنګه جوړ شوی، په کوم حالات کې، په ډېر لږ ریسورسز باندې، په لږ کم داسې ادارې چې کوم کار کولو، خدای نه اوسه پورې پاکستان آباد هم دی، وجود هم شته، ترقی کوي لګیا دی.
ډېر مننه، ډېر مننه پیرز برشاه صاحب موږ سره د خبرو کولو،
ډېر مننه.
دا وایس اف امریکا د ریډیو دی. دا شتون ربړلې د ختیز افغانستان ننګرهار ایالت کې د طالبانو سره د جګړې وروسته یو با ولسوالي نیولې ده. دا خبرونه په داسې حال باندې راغلي دي چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغانستان د راتلونکي او امنیت په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د داعش وسلوالو دا وکړي چې په ختیځ افغانستان کې یې د لنجمن ولسوالۍ کنټرول د افغانستان د طالبانو څخه اخیستی دی. د داعش وسلوال ډلې د اماق په نوم خبرپاڼې څخه ویلي دي چې تېره شپه د ننګرهار ولایت په چفرهار ولسوالۍ کې د درنې جګړې وروسته داعش قبضه ترلاسه کړې او لس طالب وسلوال یې وجلی دي. دوی زیاتوي چې په جګړه کې یې درې طالب وسلوال ژوندي هم نیولي دي، ولې نور د سیمې څخه تښتېدلي. داعش وایي چې دواړه خواونه درنه او سپکه وسله کارول شوې ده. افغان طالبانو لخوا په دې جګړه باندې تر دې وخته پورې څه نه دي ویل شوي. د ولایتي حکومت وایان عطاالله خوګیانی د دواړو وسلوال ډلو ترمنځ د جګړې د خبرې تایید کړی دی. د ویل چې یو ویشت افغان طالبان او یو شمیر د داعش وسلوال وژل شوي دي. دی وایي چې عام خلک هم د ډزو په ضد کې راغلي چې پکې درې تنه مړه او پنځه جوبل شوي دي. د دغه داو هیڅ قسم پخلی نشي کېدی. بلخوا دواړه ډلو طالبانو او داعش د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د امریکایي پوځ په کاروان باندې د ځنمرګي برید پړه په غاړه اخیستی. دواړه خواوې یو شان معلومات میډیا ته ښکاره کړي او وایي چې شپږ امریکایي عسکر یې په دغه حمله کې وجلي. د امریکا پوځ د برید پخلی کړی، خو وایي چې دا پیښه په اچین ولسوالۍ کې شوې او عسکرو ته پکې کوم زیان نه دی اوړېدلی. د امریکا د سمندري پوځ کپتان بل سیلوین وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په اچین ولسوالۍ کې په دغه حمله کې د دوی په کاروان کې یو ګاډی ته زیان اوړېدلی، خو کوم مرګ ژوبله پکې نه ده شوې. د پینټاګان چارواکي وایي چې د دریو ساعتو په درنه جګړه کې یې تیره هفته پنځلس جنګیالي وجلي او ګمان کوي چې په افغانستان کې د داعش ستر مشر عبدالحسیب یې هم دغه جګړه کې وجلی دی. دغه جګړه په مومندره سیمه کې شوې ده. اگر چې په ظاهره افغان امریکایي عسکرو د کامیابۍ دعوی کړي، خو ورسره ځینې پوښتنې هم راپورته شوې دي. د داعش مرکزي دفتر د هغه ځای نه دوه کیلومتره لرې دی، کوم ځای چې دوه هفتې وړاندې امریکا تر ټولو غټ بم د ګزارلو دعوه کړې وه او پکې یې د دوه نوي د داعش وسلوالو د وژنې هم دعوه کړې وه. د دې سره سره د امریکا یو ادارې په جاري شوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد په پیښو کې اضافه راغلې او د ملک زیاتې برخې یې د کنټرول لاندې کړې دي. د افغانستان د بیا ودانۍ په نوم اداره چې د سیګار په نوم باندې هم پیژندل کیږي لخوا دا راپور په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې د اپریل میاشتې په نولسمه نیټه مزار شریف کې تر یو سل پنځوسو پورې عسکر په یو حمله کې طالبانو وجلي وو، د کومو چې شمیره وروستو ځایي میډیا دوه یا درې غبرګه زیاته وښوده، او د سپرلی په عملیاتو کې یې تیره هفته په افغانستان کې په ختیځ برخه کې یو ولسوالي هم قبضه کړې ده. د امریکا دغه اداره وایي چې افغانستان د وخت تشدد د پیښو پر ضد کې دی او افغان عسکرو ته پکې لوی زیان شوی دی او دغه سلسله نور هم د خطرې اړخ ته روانه ده. دوی وایي چې 1000 کسان په لومړۍ شپږو هفتو کې د سږني کال وژل شوي دي. دوی زیاتوي چې کال 2014 کې 6015 افغان عسکر او پولیس وژل شوي وو.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغ باندې اوري. او اوس تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر د افغانستان سفر کوي. دا په داسې حال باندې چې د 15 کسیزه پلاوی په وروستیو کې د افغانستان سفر کړی دی چې مشري یې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق کوله او ویلي وو د افغانستان د مشرانو سره یې په ډېر ښه ماحول کې خبرې اترې شوې دي. نور حال په تاسو ته زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر لیفټیننټ جنرال نوید مختار د دې اونۍ په پای کې د افغانستان سفر وکړي. د پاکستان د پارلمان سپیکر آیا صادق وایي د آی اس آی مشر لیفټیننټ جنرال نوید به د پاکستان افغانستان دوه اړخیزه اړیکو او اندېښنو تر څنګ د ترهګرو د هغه لیست په اړه هم خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه یې غواړي. د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې د یو 15 کسیزه پارلماني پلاوی کابل ته د دوو ورځو سفر کړی. د دغه سفر وروسته ښاغلی آیا صادق اسلام آباد کې د دغه پلاوی د غړو په ګډون مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د دوی کابل ته سفر ګټور وو. ښاغلی ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارې به افغان چارواکو سره په مسایلو باندې خبرې وکړي. شاغلی صادق د دغه سوال هم ځواب ویلی چې آیا پاکستان زتللی دغه ډلې د پاکستان له خوا سپارل شوی د ترګرو لیست په اړه افغان چارواکو سره خبري وکړي او کنه. اسلام آباد په پاکستان کې د ترهګر بریدونو د لړۍ وروسته د فروری په میاشت کې افغان چارواکو ته د ترهګرو یو لیست سپارلې چې د چارواکو په وینا دغه ترهګر د افغانستان په سرحدي سیمو کې پټي. د افغانستان حکومت دغه لیست قبول کړي او پاکستان ته هم د ترهګرو یو لیست وسپارو چې هغه ترهګر په افغانستان کې بریدونه کوي. شاغلی صادق وویل چې د پاکستان د پارلماني غړو پلاوی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله سره هم لیدنه کړې. دوی زیاته کړه چې افغان چارواکو ډاډګیرنه ورکړې چې ډېر ژر به د افغانستان ډله هم د پاکستان سفر وکړي. سپیکر آیا صادق وویل د افغان پارلماني او قبایلي مشرانو سره ګټورې لیدنې وسوې. د افغان حکومت او لسلو خوا د ملمستا سره په ډېر ښه ماحول کې خبرې اترې سوي. دوی زیاته کړه افغان مشرانو پارلماني غړو او لس یو نظر درلود او هغه یوازې د دوستی او اړیکو ښه کولو نظر وو او موږ هم ورته وویل چې ماتې اړیکې بیرته پر ځای کول غواړو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کال 2014 کې د واک اخیستو وروسته د پاکستان سفر وکړو او ګاونډي هیواد سره د اړیکې ښه کولو په سر خبرې کړې او دا هم چې په خپل خاوره ده د ترهګرو استعمال څخه ډډه وکړي او په وسله والو ډلو د فشار راوړي چې د امن خبرو لپاره چمتو سي. خو تیرو دوو کالو کې د طالب وسله والو لخوا د امن خبرو زه ډډه کول او په بریدونو کې زیاتوالی زخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نوري توجنې سوي. افغانستان په اسلام آباد تورونه لګوي چې په خپل خاوره د افغانستان په ضد طالبانو ته ځای ورکوي او پاکستان تل دغه تورونه ردوي.
در وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی د نن نه شپږ کاله وړاندې هم په دې ورځ یعنی د مئی په دویمه نیټه کال 2011 کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان پوځي خار ایبټ آباد کې د امریکایي مرینز باکونو په خصوصي عملیاتو کې وژل. خو په پاکستان کې تر اوسه د یو شمیر پوښتنو جوابونه نه دي ملاو شوي چې څنګه اسامه بن لادن په ایبټ آباد خار کې پټ شوی و، په کومو حالاتو کې وژلی شو، ذمواري په چا باندې راځي. په دې حق باندې یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د نړۍ تر ټولو خطرناکې ترهګرۍ ډلې القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن شپږ کاله وړاندې هم په دې ورځ د پاکستان ابټآباد ښار کې د امریکا خصوصي عسکرو په عملیاتو کې معلوم او بیا وجل شو. په کال 2011 کې د مئی په دویمه نیټه د شپې ناوخته د پاکستان په ابټآباد ښار کې چرته چې د پاکستان د پوست تر ټولو اعلی پوځي اکیډمي کاکول هم ده د امریکایي خصوصي عسکرو په عملیاتو کې اسامه بن لادن وجل شو. د دغه مهم خبر اعلان د هغه وخت امریکایي صدر باراک اوباما په خپل یو وینا کې امریکایي اولس او نړۍ ته وکړو.
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda. The United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability.
په ګردنړی کې که یو خوا د اسامه بن لادن په وجنه خلکو خوشحالي کولې، په پاکستان کې د اسامه په مرګ د هغه غایبانه جنازې تر سره شوې او دا پښتنې شروع شوې چې د نړۍ تر ټولو خطرناکې ترهګرې ډلې دغه مشر څنګه په دغه محفوظه قلعه کې د شپږو کالو پورې پټ پاتې وو. په داسې حال چې د هغه د لټون لپاره د نړۍ تر ټولو ستر عملیات روان وو. سره د دې دا پوښتنې هم شروع شوې چې آیا پاکستان د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د نړۍ ملګری هیواد دی او کنه. د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په لومړي ځل د پاکستان د پوځ د ترهګرۍ پر ضد جګړه او د امریکا سره په دغه جګړه کې په مرستو نړیوالې پوښتنې هم راپورته شوې. په پاکستان کې دننه هم داسې تپوسونه شروع شول چې اسامه بن لادن څنګه د ابټآباد شان مهم ښار کې پټ وو او د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو ته د دغې څه معلومات هم نه وو. د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دا یوه پوښتنه کړې وه چې اسامه ته د پاکستان ویزا چا ورکړې وه. په پاکستان کې بیا د دغې پیښې د پلټنو لپاره د ابټآباد کمیشن په نوم یو عدالتي کمیشن هم جوړ شو. د دغه کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان د سینټ یو کمیټې ته ویلي وو چې دغه رپورټ د عام کړی شي چې ولس ته رښتیا معلوم شي. د پاکستان اوسنی وزیر اعظم نواز شریف که څه هم د کال 2014 انتخاباتو وړاندې ژمنه کړې وه چې هغه به د ابټآباد کمیشن دغه رپورټ ولس ته وړاندې کوي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنه نه ده پوره کړې. په پاکستان کې بیا د اسامه بن لادن د وژنې په سر یوازې ډاکټر شکیل افریدی نه د قربانۍ ګډوله جوړ شو او په پاکستان کې ونیول شو. د کال 2011 راسې ډاکټر شکیل افریدی په قید کې دی او د هغه وخت راسې تر اوسه پورې نږدې 1.5 ځلې په فاټا ټریبیونل کې د هغه قضیه یا کیس ځنډول شوی او نه پکې څه پرمختګ شوی دی. که څه هم ډاکټر شکیل افریدی په امریکا کې یو اتل ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې ورته د یو غدار په سترګه کتل کیږي. په نوموړي د وسلوالو سره د مرستو تورونه وروستو د هغې لګول شوي کله چې په کال 2011 کې رپورټونه خپاره شول چې هغه د امریکایي ځواکونو سره د القاعده د مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې ده. د القاعده ترهګرۍ ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژنې شپږ کاله وروسته هم په پاکستان کې څېړونکي نیوکې کوي. په دغه هیواد کې د اسامه بن لادن د پاتې کېدو په اړه د ابټآباد کمیشن رپورټ عامو خلکو ته نه ښودل کیږي چې دا معلومه شي چې د چا په مرسته اسامه بن لادن په ابټآباد کې د پوځي روزنې یا تربیه مرکز ته نږدې په کلونو پټ ساتل شوی و.
د لشکری طیبه ترهګر ګوند مشر حافظ عبدالرحمن مکی د هندوستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې د سختو اسلامي قوانینو د نفاذ دپاره د هلو ځلو کولو په سر مطلوب دی. خیال کیږي چې د کال 2008 په نومبر کې ممبئی کې د شوو حملو منصوبې هم دې ګوند تیاری کړې وې، په کومو کې چې د شپږو امریکایانو په شمول 168 کسان وژلې شوي وو. د مکی د دې کارونو په سر د امریکې د خزانې محکمې دې یو خصوصي ترهګر نامزد کړی دی او په ده باندې بندیزونه لګولي دي. ملګرو ملتونو دا ګوند د ممبئی حملو نه سمدستي پس د کال 2008 په دسمبر کې بین الاقوامي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. مکی پاکستانی دی او په کال 1948 کې باولپور کې زیږیدلی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د ده په حق له د معلوماتو په سر $2 میلیونه انعام ایښودی شوی دی. امریکا د ټولو ادباري معلوماتو د پلټنو کولو لوس کوي او مخبران به چاته نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د دې مخبرانو او د دوی د بال بچ بل خوا بوتلو ته هم تیاره ده. که چاته د دې سړي په باره کې څه معلومات وي نو نږدې امریکایي سفارتخانې یا کونسلیټ یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د rfj@state.gov په ایمیل دی اطلاع ورکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
Voice of America. You are radio already.